السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دیو بل یو ساته خبرونه د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د طالبانو یو استازي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې په دوبۍ کې د سولې پټو خبرو موضوع افشا شوې ده. دغه راز په همدې اړه په روانه خبرونه کې مفصل معلومات اوري او دا هم اوري چې د ایران او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تفاهم لیک په اړه د چارو کارپوهان څه نظر لري. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پاکستانی چارواکي وایي د پوځ دوه افسران او د پولیسو یو چیک پوډ مشر د هیواد په شمال کې په یو حمله کې وشل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یمن کې د خپل سفارت ټولو غیر ضروري کارکونکو او امریکایي اتباعو ته ویلي چې سمدستي له دې هیواد څخه وځي، خو په سر کې له اسدالله لودین څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د مدني ټولنو د فدراسیون ځینو غړو او یو شمیر قومي سپینګرو د ننګرهار د والی او امنیت قومندان د لری کې دوه غوښتنه وکړه. په کونړ کې وسوالو مخالفینو درې افغان ځواکونه وژلي او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ له حکومت څخه غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د غیر مسؤوله وسوالو د لاسوهنو مخنیوي وکړي. د خبرونو تفصیل د مدني ټولنو د فدراسیون ځینو غړو او یو شمیر قومي سپینګرو د ننګرهار د والی او امنیت قومندان د لری کې دوه غوښتنه وکړه. د دې فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری نن په یو خبري کانفرنس کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزای او امنیت قومندان شریف امین په فساد او بې کفایتۍ تورن کړل.
موږ د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون او د افغانستان ټول مدني نهادونه د افغانستان پولیس مشر جدي غږ کوو چې دغه فاسد والی نورې د ننګرهار د خلکو د سره لری کړي.
دوی ویل چې والی او امنیت قومندان د ورستیو امنیتی پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو د ننګرهار د والی ویان احمد زی عبدالزی دا تورونه رد کړل او ویل چې امنیت په ټولو ولایتونو کې نسبتا خراب دی. له دې وړاندې هم د ګل آغا شیرزی د لری کولو په هدف په وار وار مظاهرې شوې. بل خو د جلال آباد ښار د تلاشۍ په چاو کې نن له غرمې مخکې یو چاو دنه وشوه. تر اوسه د دې ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جلال آباد د مرکزي روغتون مشر ډاکټر همایون ظهیر ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته یو جسد او درې ټپیان وروړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حمله هدف د پولیسو رنجر موټر وو، خو چارواکو تر اوسه پولیسو ته د اوختي مرجوب لپاره اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د هند قونسلګرۍ ته نږدې په یوې ځنوژن کې حمله کې نه تنه ووژل شول او یو ویشت نور ټپیان شول. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په ناړې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو درې کسان وژلي دي. د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې لیوا ویاند هارون یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ اته تنه افغان ځواکونه په شخصي جامو کې د مخالفینو له یو کمین سره مخ شول چې څلور تنه مخالفینو بیرته خوشی کړي، درې وژلي او یو له ځان سره بيولي. د یوسفزی په خبره په دې امنیتي ځواکونو کې پولیس او ملي اردو شامل وو چې د اختر لپاره کورونو ته روان وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ افیفا له حکومت څخه غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د افیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې دوی اندېښمن دي چې غیر مسؤول وسلوال به په ناامنه سیمو کې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي.
د حکومت وظیفه ده چې خپل کنټرول په محلاتو کې زیات کړي ترڅو غیر قانوني مسله ګروپونه یو خاص کاندید په نفع خپل امکانات ونه کاروي.
له دې وړاندې د کندز والی محمد انور جگدلک ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې شاوخوا 2000 غیر مسؤول وسلوال موجود دي او هغه کسان ملاتړ کوي چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په امنیتي پلان کې یې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیولي. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د پوځ دوه افسران او د پولیسو یو جک پوډ مشر د هیواد په شمال د ګلګت بالتستان سیمه کې په یوې حمله کې وژل شول. سیمه ایزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي وسلوالو نصار په هغه موټر حمله وکړه چې د پاکستان د پوځ یو کرنل، یو کپتان یا بریدمن او د ګلګت بالتستان د چیلاس سیمې د پولیسو مشر پکې سپارول. د سیمې یو چارواکي وایي دا کسان له یوې امنیتي غونډې وروسته د ستنېدو په حال کې وو چې حمله ورباندې وشوه. د یو بل خبر له مخې وسلوالو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوې جعلي امنیتي پوستې کې له یو مسافر وړونکي بس څخه 14 کسان وتښتول. راپورونه وایي دا کسان د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې د بسونو له هغه کاروان څخه ښکته شول چې له بلوچستان څخه پنجاب ایالت ته روان و. ویل کېږي چې وسلوالو د پاکستان د امنیتي ځواکونو جامې یا یونیفورم اغوستی و. تر اوسه کومې ډلې د حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو هغه کارګر پکې پنخه شوي چې په بلوچستان کې کار کاوه. د بسونو د کاروان امنیتي ځواکونو وسلوال په مخه کړل، خو هغوی ورباندې د توغندیو ډز وکړ. یو تن پولیس یې وواژه او په تیښتې بریالي شول. په بلوچستان کې بلوچ ملت پال یا بلتون غوښتونکي د سیاسي خپلواکۍ او د خپلو طبیعي زیرمو څخه د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو په مقصد وسلواله مبارزه کوي. هندي چارواکي وایي پاکستاني عسکرو په کشمیر کې د لانجمنې پولې په اوږدو کې 15 هندي عسکر وژلي دي. د جموں او کشمیر اعلی وزیر عمر عبدالله نن وایي هندي عسکر د کنټرول د لیکې په اوږدو کې وژل شوي. دا لیکه په کشمیر کې د پاکستان او هند ترمنځ پوله ده. د هند پوځ دا حمله د 2003 کال اوربند څخه ښکاره سرغړونه بللې. د پاکستان پوځ حمله رد کړې او وایي د کشمیر په پوله هیڅ ډول پیښه نه ده شوې. پاکستان څو ورځې وړاندې له هند سره د سولې د خبرو د بیا پیل کولو وړاندیز کړی و. د جموں او کشمیر اعلی وزیر عمر عبدالله وایي دا حمله د اړیکو په ښه کېدو مرستنه کوي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې د تیرې جنوري میاشتې له حملې وروسته چې په کشمیر کې د یو هندي عسکر سر پکې پرې شوی و بندې شوې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یمن کې د خپل سفارت ټولو غیر ضروري کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته ویلي چې سمدستي له دې هېواد څخه ووځي او په سیمه کې د احتمالي تروریستي حملې پر وړاندې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې استخباراتي ادارو په خپلو څارنو کې هغه پیغامونه کشف کړل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یمن کې خپل مرستیال ته استولي او د مهمو تروریستي بریدونو پلانونه پکې بیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو په منځني ختیځ او افریقا کې خپل یو شمېر سفارتونه او سیاسي ماموریتونه هم تړلي دي. په یمن کې امنیتي چارواکي چې نمونه نه دي په ډاګه شوي وایي د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې نن د دې هېواد په ختیځ ولایت معریب کې د القاعده شبکې څلور مشکوک فعالان ووژل. دوی په وژل شوو کې دوه تنه د القاعده شبکې جګپوړي مشران دي. برېټانیا، فرانسې، جرمني او ناروې هم په یو شمېر هېوادونو کې خپل سفارتونه تړلي دي. د آذربایجان دفاع وزیر سفر آبیف په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزیر جک هیګل سره وکتل. هیګل د دوشنبه په ورځ په پینټاګن کې یو خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال له آبیف او آذربایجان څخه مننه وکړه چې افغانستان ته عسکر استولي او دغه راز د افغانستان ماموریت لپاره د لوژستیکي ملاتړ په مقصد د ځمکې، هوا او سمندر له لارې ترانسپورت برابر کړی دی. د امریکا او آذربایجان دفاع وزیرانو د ناتو په پروګرامونو کې د ګډون په اړه هم بحث وکړ. د امریکا دفاع وزیر جک هیګل دغه راز د ایران د نوي جمهور رئیس حسن روحاني د لوړې مسله هم یاده کړه او یو ځل به یې دا خبره ایران باید خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دوه سناتوران جان مکین او لینزی ګراهم دا مهال په مصر کې دي او هڅه کوي چې د دې هېواد سیاسي بحران لپاره د یو سوله ییز حل میندلو په کار کې مرسته وکړي. مکین او ګراهم د دوشنبې په ماښام د دوه ورځنیو مشورو په مقصد قاهرې ته رسېدلي دي. د جاپان په هیروشیما ښار کې په زرونو کسان راټول شوي او په دې ښار باندې د اټم بم د غورځېدو د 18مې کلیزې یادونه کوي. له دغې اټومي حملې څخه ژوندي پاتې شوي کسان، د هغوی خپلوان او د اټومي وسلو ضد فعالان د هیروشیما سولې پارک کې هغه ځای ته نږدې راټول شوي چې په 1945 کال کې ورباندې اټم بم غورځول شوی و او د سترې چاودنې له امله شاوخوا 140,000 کسان وژل شوي ول. د جاپان صدراعظم شینزو آبی راټولو شوو خلکو ته په وینا کې ویل جاپان یوازینی هېواد و چې اټومي حمله ورباندې شوې وه او اوس د دې هېواد دنده ده چې اټومي وسیل منځیوسی. په هیروشیما ښار باندې د اټم بم له غورځولو څخه درې ورځې وروسته بل اټم بم د جاپان په ناګاساکي ښار هم ور وغورځول شو او په زرونو خلک یې ووژل. له دغې بمبارۍ وروسته جاپان تسلیم شو او دوهم نړیوال جنگ ختم شو. او له دې سره د دې ساعت نړیوال خبرونه هم ختم شول.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د طالبانو یو استازي اسوشیټ پریس اژانس ته په دوبۍ کې د سولې د پټو خبرو موضوع افشا کړې ده. په دې اړه مفصل رپورت اورئ. څېړونکو وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ستراتیژیک تفاهم لیک د دوو دولتونو ترمنځ نه بلکې د دوو ادارو ترمنځ الزامي اړخې کمزورې دي.
ایران افغانی لوری یا متساویل حقوق دولت رو بینید نخفل غیر مرئی اقدامات دولت جد اتفاده و نکید.
د کابل په هنتون یو شمیر محصلان په لالیو کې د زینو ستونزو له امله شکایتونه لري.
زموږ غذا ورځ په ورځ بیا هماغه مخینه حالت ته ځي. خو ورځ باندې چې دلته کوم مسایق کوي د چا سره د کوم تلویزیون کوم راډیو نه ارزي خو غر ورځ غذا خوي.
او د بلوچستان په بولان سیمه کې د نامرو وسلوالو لخوا د ګڼ شمیر عام وګړو د وژل کېدو رپورت هم اورئ. دوستانو د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د لو بلو میدان ورسیشي پروګرام او کور کلی هم اوریدل شي. د طالبانو یو استازي اسوسییټډ پریس آژانس ته په دوبۍ کې د سولې د پټو خبرو موضوعات افشا کړی دي. دغه استازي ویلي دي چې دوی د افغانستان د اساسي قانون په اړه د ښځو د حقونو په باب او د یو موقت حکومت د جوړېدو په ارتباط خبرې کړي دي. همدارنګه په انتخاباتو کې د طالبانو د برخې اخیستنې مسأله هم څېړلې ده. د پټو خبرو په اړه احمد شیبر په خپل رپورت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شاهزاده شاهد اسدي رادیو ته وویل د افغانستان د نن او بهر اړیکې شته او مخالفان نه غوړي چې دغه پټې خبرې علني شي.
مخالفین نه می خواهی که علني شي او بعضی موضوعات
شاهزاده شاهد بیا څرګنده کړه چې د دې خبرو هدف رسمي خبرو ته لاره هوارول دي. د شاهزاده شاهد خبرې د طالبانو یو استازي هم تایید کړې. دغه استازي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي په مخامخ مرکه کې اسوسییټډ پریس آژانس ته په اسلام آباد کې وویل د طالبانو مشر مولا محمد عمر له خپلو ویندویانو غوښتي دي چې دغه خبرې باید علني نشي. اسوسییټډ پریس آژانس د طالبانو له استازو سره د خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د بل غړي حبیب الله فوزي خبرې راخیستې دي چې په انفرادي ډول د دې خبرو تایید کوي. فوزي چې په د طالبانو د رژیم ډیپلوماټ زیاتوي چې د داسې اورېدلې دي چې د سولې د عالي شورا د غړیو او طالبانو ترمنځ په عربستان کې هم خبرې شوې دي. د طالبانو یو استازي د قطر په مرکز دوحه کې اسوسییټډ پریس آژانس ته وویل د دوی مرکچی مولا عباس تانکزی تیره میاشت په دوبۍ کې د سولې د عالي شورا له وغړي سره خبرې وکړې. د دوبۍ په غونډه کې د اسوسییټډ پریس آژانس په وینا د طالبانو استازي پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت نوم او د طالبانو بیرغ دې نه لري کېږي. پر دې مسلې د اختلاف له کبله په جون میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو وروسته اختلافات رامنځته شول چې بیا د طالبانو دفتر وتړل شو. د دوبۍ په غونډه کې د طالبانو استازي له دې سره مخالفت کاوه چې د سولې عالي شورا مشر صلاح الدین رباني وي. د طالبانو استازي وویل صلاح الدین رباني د خپل پلار له امله چې د طالبانو مخالفو دوی ته د منلو نه دی. بل لور ته طالبان د دوبۍ په غونډه کې له ځینو غوښتنو تیر شول. د دوی استازي اسوسییټډ پریس آژانس ته وویل طالبان دې ته چمتو دي چې د افغانستان د اساسي قانون پر سر خبرې وشي او د اساسي قانون له یوازې درې مادو سره دوی مخالفت لري. دغه درې مادې دوی یاد نه کړي چې کومې دي. خو د طالبانو استازي اعتراف وکړ چې دوی دا تېروتنه کړې وه چې د خپل حکومت پر مهال د ښځو له تعلیم او په سیاست کې د هغوی له برخې اخیستنې سره مخالفت کړی و. د طالبانو دغه استازي څرګنده کړه چې دوی دې ته حاضر دي چې ښځه د پارلمان غړي شي. د طالبانو استازي دا هم ویل چې دوی به د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې برخه وانخلي خو تر هغه وروسته به په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د طالبانو استازي وویل د راتلونکو انتخاباتو وړونکي باید د یو موقت حکومت مشي وکړي او بیا په 2014 کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ژر انتخابات ترسره شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر هم نن په یو اعلامیه کې وویل چې انتخابات د وخت ضایع کول دي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی دي چې طالبان د قدرت د انحصارولو په فکر کې نه دي. د طالبانو استازي اسوسییټډ پریس آژانس ته وویل د سولې خبرې به بیرته ژر پیل شي خو دوی پر حامد کرزي لږ اعتماد کوي. د دې استازي په وینا پاکستان له دوی غوښتي دي چې ژر خبرې شروع کړي.
و امریدل چې د طالبانو یو استازي اسوسییټډ پریس آژانس ته په دوبۍ کې د سولې د پټو خبرو موضوعات افشا کړی دي. د طالبانو دغه استازي ویلي چې پاکستان ترې غوښتي چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. څېړونکي وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ستراتیژیک تفاهم لیک د دوو دولتونو ترمنځ نه بلکې د دوو ادارو ترمنځ د الزامي اړخې کمزورې دي. دوی وایي دا تفاهم لیک چې تازه د دوړو هیوادونو د ملي امنیت د شوراګان لخوا لاسلیک شوی سربیره پر دې چې د افغانستان او ایران لپاره ډیر مهم دی د سیمې لپاره هم ډیرې ګټې لري. پاینې حل کې ځینې څېړونکي وایي چې له ایران سره د دې ستراتیژیک تفاهم لیک ځینې برخې له مسلکي غور پرته برابر شوې دي. ځینو نور کتونکي دا ستراتیژیک تفاهم لیک ګټور بولي خو پر خپل مدیریت کولوی ټینګار کوي. جزئیات د نسیم شفق پر رپورت کې.
یو شمیر سیډونکو د افغانستان او ایران ترمنځ لاستیک شوی ستراتیژیک تفاهم لیک په مشروط ډول ګټور بولی. دوی وایي دا ستراتیژیک تفاهم لیک د دوو دولتونو ترمنځ نه بلکې د دوو ادارو ترمنځ لاستیک شوی او د افغانستان او ایران د ملي شوراګانو تصویب ته اړتیا نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وویل که څه هم د دې ستراتیژیک تفاهم لیک الزامي اړخ کمزوری دی، خو که چیرې ایران افغانستان ته د ورته حقوقو لرونکي هیواد په توګه وګوري نو دا تفاهم لیک ډیر ګټور دی. ښاغلی ستانکزی په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ګمان نه کوي چې دا ستراتیژیک تفاهم لیک لویدیځ سره د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي.
د دې تفاهم نامې امضا د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ د اړیکو په تنظیم کې یو مؤثر ګام ګڼل کیږي، خو شرط دا ده چې ایران افغاني لوری یو متساوي حقوق دولت وګڼي، له خپلو غیر مرئي اقداماتو نه د دولت په ضد استفاده ونکړي. په هغه صورت کې دا یو موافق تفاهم نامه ده د دواړو هیوادو. د دې تفاهم نامې په ارتباط زه فکر نه کوم چې غربي نړۍ کوم خاص اقسلام عمل ولري.
د افغانستان او ایران د ملي امنیت شوراګانو تهران ته د ولسمشر کرزي د تیر یک شنبه ورځ د سفر په ترڅ کې د ستراتیژیکو همکاري او تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی ستانکزی وایي چې په دې تفاهم لیک کې امنیتي، سرحدي، اطلاعاتي او اقتصادي مسایل شامل دي چې سربیره پر افغانستان او ایران سیمه ته هم ډېرې ګټې لري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخوانی رئیس امرالله صالح د خپل فیسبوک په پاڼه کې لیکلی چې ایرانی او افغان ځواکونه ګډې روزنې، یو ډول وسایل او نږدې همکاري نه لري او د غراز دوی ته ګواښ هم د ګډ دښمن لخوا نه کیږي. د ښاغلي صالح په لیکنه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور ته په پام افغان ځواکونه هر ورځ له هغوی سره پوځي تمرینونه کوي او دا امکان نه لري چې په عین حال کې له ایراني ځواکونو سره هم ګډ تمرین وکړي. امرالله صالح دا په یو لاس کې د دوه هندوانو نیول بللی چې هرومرو به یې یوه لویږي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکی داود سلطانزوی د دې ستراتیژیک تفاهم لیک محتوا ته په اشاره وایي که چیرې افغانستان او ایران صادقانه عمل او خپل سیاستونه ښه مدیریت کړي نو سربیره پر دې چې امریکا به غبرګون ونه ښیي بلکې ډېرې ګټې به هم ولري.
سنگیدل او قوی کیدل د سیمه د انکشاف لپاره او د سیمه د ثبات لپاره او د اقتصادي ودې لپاره به ډېره مرسته وکړي. افغانستان او ایران باید خپل سیاستونه داسې مدیریت کړي چې ایران سره زموږ اړیکې ښه کېږي، نو امریکې سره د خرابه شي یا که امریکې سره ښه کېږي نو ایران سره د خرابه شي، دا باید درست مدیریت شي. سمه رهبري ضرور دی. دا دوستي د یو بل په قیمت باندې باید تمام نه شي.
افغانستان تر دې وړاندې هم د هند، استرالیا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی او فرانسې په څیر د نړۍ له یو شمېر مهمو او پیاوړو هیوادونو سره ستراتیژیکې موافقتنامې، سندونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. له امریکا سره هم ستراتیژیکې اړیکې لري او د امنیتي همکاریو د سند په اړه هم افغانستان درې مرحلې خبرې له امریکا سره کړي، خو څلورم پړاو یې د ځینو ملحوظاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شو. سیاسی سیډونکو سره لدې چې د ایران په سیر لګاونډي هیوادونو سره هم خې او دوستانه اړیکې د افغانستان لپاره مهمې او ګټورې بولی، خو ټینګار کوي چې دا نږدېوالی باید د دې لامل ونه ګرځي چې خپل لویدیځ ستراتیژیک ملګری له لاسه ورکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو که انټرنیټ لاره د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان په لیلیو کې د ځینو ستونزو له امله شکایتونه کوي. دوی وایي چې خواړه لا هم ټیټ کیفیت لري او په اتاقونو کې له ټاکلې حد زیات کسان اوسیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت بیا د محصلانو دغه ستونزې بې ځایه ګڼي او وایي چې له پخوا په لیلیو کې محصلانو ته ښه شرایط برابر شوي دي. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه له محصلانو او مسؤلانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د هیواد په ځینو پوهنتونونو کې د درس د ټیټ کیفیت د ستونزې ترڅنګ د پلازمینې کابل پوهنتون ځینې محصلین شکایت کوي چې په لیلیو کې یې هم ستونزې تر اوسه نه دي حل شوي. دوی وایي چې خواړه د پخوا په شان سم کیفیت نه لري او په اتاقونو کې د محصلینو شمیر لا ټاکلې حد زیات دی. په دې اړه مو د کابل پوهنتون په لیلیه کې د څو تنو محصلینو نظر پوښتلی دی.
زما نوم نورجیا صفای ده. کومه ستونزې چې دي نو د ډوډۍ په باره کې ده، یعنی دولت د دې په باره کې باید ښه صحیح تصمیم ونیسي، یعنی ډوډۍ صحیح اوسېږي. دلته خو معیار، یعنی ځینې اتاقونه دي چې دولس نفری دي، ځینې اتاقونه دي
چې لس نفر دي.
نوم شریف الله د محیط سیس پنځه د دوهم سیم په نمبر یم. کوم چې د نظافت په باره کې او د ډوډۍ په باره کې چې د سیلو ډوډۍ دی او سالکان دغه شکایت لري یا نه خپل کیږي.
دغه محصلین وایي چې سمو د مخ کې ستونزې هواري شوي خو لا لګ وخت وروسته بیا له پخواني ستونز سره لاس او گریوان شول. د کابل په هنتون د لیلی محصلین وایي چې چارواکو په دې لیلی کې په یو اتاق کې له لسو ډیرو محصلینو ته ځای ورکړی چې دا خپل یو مشکل دی. په دې اړه دوه تنه نور محصلین وایي
د موږ عمده مشکل د لیلی کې چې مخکې زیات وو خو وروسته چې کوم قوانین او مقررات دلته وشول یو څه امر د موږ غذا تقریبا ښه وه. د هغو نه وروسته د موږ غذا ورځ په ورځ بیا هماغه مخکینی حالت ته ځي. په هغه ورځ باندې چې دلته کوم مسایل څوک کوي د چا سره د کوم تلویزیون کوم راډیو نه ارځي په هغه ورځ غذا ښه وي. موږ لیدلی ده په هر ورځ غذا آماده وي. موږ په دې باندې پوهېږو چې دا په اشپزخانه کې څرنګه کار کېږي.
نوم محمد نسیم امنواد د ادبیات پوهنځی. په عمومي ډول ځینې ستونزې شته خو فکر کوم ځینې ستونزې د لیلی د ډوډۍ په اړه او د غذا په اړه ځینې ستونزې درلودې. مثلا د نظافت په اړه په ډوډۍ کې پر وخت باندې د بیروبار په اړه نورې ځینې داسې نیمګړتیاوې یا کوم وخت د برق ستونزې یا کوم وخت د اوبو د نشتوالي ستونزې.
یاد محصلین له دولت او په ځانګړې توګه د لوړو زده کړو له وزارت نه غواړي چې د دوی د ستونزو هوارۍ ته پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د هلکانو او نجونو لپاره دوه بیلابیلې لیلې لري چې په دواړو کې د درې زرو څخه ډیر محصلین اوسیږي. د محصلینو دغه ستونزې مو د لیلیو د مسؤلینو سره شریکې کړې. هغوی دواړو بیلابیل نظرونه وړاندې کړل. د نجونو د لیلې سرپرست سپلوشه ظریفي د محصلینو ستونزې تاییدوي او وایي
ډوډۍ خو مینو د ریاست جمهوری له طرفه تعین شوې ده او طبعا دوی چې اکثره انتقاد نیسي په حساب لوبیاونه خود باندې انتقاد نیسي چې یعنی موږ باید یو شپه باید یو شپه باید دوی لوبیاونه خود لري ټولته هم د غذا مشکل ده چې دوی وایي چې یک نه وخت ده. د دې وخت ریاست جمهوری البته کولای شي چې د مشکل دوه حل کړي. د وزارت تحصیلات علي له وخت ده پوره نه ده اصلا.
خو د هلکانو د لیلې مدیر عبدالمحمد احمدی بیا د خوړو په برخه کې د محصلینو شکایت بیا اساسه بولي او وایي چې محصلینو ته د کو خدماتو د برابرولو لپاره هڅه شوي.
تابلوی منظور شوه
موږ د جمهوری ریاست نه منظور شوی تابلو لرو. د 15 پته تر اوی افغانۍ پورې باید موږ مصرف ولرو. له هغې نه لوړ موږ نشو کولای مصرف وکړو. یو شمېر کم کسان شکایت کوي د شپې له خوا سلند او لوبیا ورکوو. خوشبختانه هیڅوک لوبیا شکایت نه کوي او لیلیا د تاسو محصلینو لپاره جوړه شوې ده. موږ په ټولو اتاقونو کې له 2000 نیولې تر 2500 نفرو پورې دلته ځای پر ځای کوو.
په همدې حال کې ښاغلی احمدی د محصلینو د ځای ستونزې تاییدوي او وایي چې دولت باید د دې ستونزې د حل لپاره د لیلی نوې ودانۍ جوړه کړي. له بل پلوه د لوړو زده کړو وزارت بیا د خوړو او د ځای د کموالي په اړه د محصلینو ټول شکایتونه بیا اساسه بولي. د لوړو زده کړو د وزارت وایند پوهنمل عبدالعظیم نوربخش د رادیو ته وویل چې خپل محصلینو ته دنده سپارل شوې ده تر څو د اتاقونو او د لیلی د خوړو څخه سره نه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت همیشه د لیلیو د مختلفو موضوعاتو باندې توجه کړې ده او په دغه مواردو باندې هم ټینګار کوي چې خپل مسؤلین او خپل محصلین کله چې په لیلی کې موجود دي هغوی کولی شي چې په مستقیمه شکل باندې د لیلی د هر د ډوډیو په حکله د عباتی په حکله خپل نظرونه یعنی شریکي په ټولو مواردو باندې خپل محصلین په دغه لیلیو کې یعنی ډیر یو خصه هم په خپل دغه لیلی کې لري. په ټولو برخو کې نمایندګانی موجود دي. باید انتقاد باید اونیسي.
ښاغلی نوربخش زیاته کړه د هیواد په ټولو لیلیو کې د لوړو زده کړو د موجوده بودیجې په اساس خواړه برابرېږي او په خوراکي موادو کې هر ډول بدلون چې راځي د محصلینو له استیازو سره هم پرې سلا کېږي. خو ځینې محصلین وایي چې په لیلیو کې باید لا ډېرې اسانتیاوې او خدمات ورته برابر شي تر څو کولی شي چې په ارامه ذهن خپلې زده کړې وکړي.
لویدیځي خبری رسنۍ وایي متحده ایالات خپل سفارتونه ځکه په یو شمېر هیوادونو کې وتړل چې استخباراتي ادارو د هغه پیغامونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یمن کې خپل مرستیال ته لیږلي. په دې پیغامونو کې د لویو بریدونو د پلان په اړه ویل شوی. فریده هوټ سیفی به ریپورت لري.
لویدیز خبری آژانسونه راپور ورکوي د القاعده شبکې د مشر د پیغامونو د اوریدو له امله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو په شمالي افریقا منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې په لنډمهاله توګه خپل سفارتونه تړلي دي. تازه راپورونه وایي متحده ایالاتو په یمن کې خپل ټولو غیر ضروري کارکونکو او امریکایي اتباعو ته ویلي چې سمدستي دي له دغه هیواد څخه ووزي. د امریکا د استازو په جرګې کې د کورني امنیت د کمیټې مشر میچل مک کویل د 2000 نوی میلادی کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو راوروسته د استخباراتي معلومات تر ټولو باوري او مشخص بللی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې مرستیال ماری هارف په ځینو هیوادونو کې د امریکا د سفارتونو د تړلو په اشاره ویل دغه اقدامات استثنایی دي.
Overall, what we are doing is taking precautionary steps out of an abundance of caution to protect our people and our facilities.
The way we are doing is taking precautionary steps out of an abundance of caution to protect our people and our facilities. The way we are doing is taking precautionary steps out of an abundance of caution to protect our people and our facilities. دا اوریدل شوی پیغامونه د القاعده د مشر ایمن الزواهری لخوا په یمن کې خپل مرستیال ته لیږل شوی چې د مهمو تروریستي بریدونو د پلانونو په اړه دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تیر مخام په دې اړه خبریالانو ته د خبرو په محل د دې معلوماتو یو برخه تایید کړه.
This threat emanates from the Arabian Peninsula. Clearly AQAP is the most active terrorist organization there.
د دې تهدیدونو سرچینه د عربو په ټاپو وزمه کې د څرګند د چي د عربو په ټاپو وزمه کې القاعده په هغه ځای کې تر ټولو فعال ترهګر سازمان دی او دا د القاعده له مرکزی هستې پورې اړوند تر ټولو فعال عملیاتي ډله ده. خو دا چې د دې تهدیدونو تر شا څوک کېدی شي تر دې اخوا زه د استخباراتي معلوماتو جزئیاتو ته نظم. د راپورونو له مخې د الزواهری لومړني پیغامونه چې په یمن کې د مرستیال ناصر الهوایشی ته څو اونۍ مخکې رسیدلي وو ترلاسه شوي دي. په دې ارتباط د متحد ایالاتو په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مرستیال سکس پی چیمبلز د متحد ایالاتو د ملي امنیت د هغه پروګرام ستاینه وکړه چې د موبایل ټلیفونونو او برېښنالیکونو له لارې پیغامونه څاري او استخباراتي ادارو ته په دې ارتباط د تهدیدونو په اړه باندې خبر ورکړی او مرسته یې کړې ده. د مکالمو د څار پروګرام له هغه مهال چې د امریکا د استخباراتو پخانی قراردادي ادوارد سنودن په کورنی او نړیواله سطحه د امریکا د څارنې د پروګرام په اړه معلومات افشا کړل تر څارنې لاندې دي. چارواکو په ځانګړې توګه د دې ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي چې څرنګوالی څنګه دی، خو یو شمېر ویلي چې مشخص هدف نه دی څرګند. د همدې استخباراتي معلوماتو په اساس د امریکا متحده ایالاتو د شمالي افریقا او منځني ختیځ په 15 هیوادونو کې خپل سفارتونه وتړل. بریتانیا، فرانسې، جرمني او ناروی هم په یو شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه تړلي دي. ټاکل شوی ده په دې ادارو کې د کار بندیدل به د روژې د میاشتې تر پای پورې دوام وکړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریده. بلوچستان په بولان سیمه کې نامعلوم وسلوالو لوکټې څخه پنجاب ته تلونکي 14 مسافر له بس څخه تکړی او په ډزو وشل دي. له سیمې په بارکوال مې خیر ریپورت لري.
له کوټې څخه د پاکستان پنجاب ایالت ته د مسافرو دوه بسونه روانو چې بیګا د شپې نا وخت د مچ ضلع په بولان سیمه کې وسلوالو ودرول. څلور وشتانه مسافر ځینې راکښته کړل. له هغوی څخه یې دار لستانه تر پیژندنې وروسته له ځانه سره ورڅیر مغرونو ته بوتلل. هلته یې په ډزو ووژل او پاته کسان یې راپرېښول. د سیمې لیویس پولیس وایي د دغو 14 تنو مړي یې سهار ترلاسه کړي او د مچ ښار روغتون ته یې راانتقال کړي دي چې وایي ټول د پنجاب ایالت د صادق آباد، راجنپور او نورو سیمو اوسېدونکي دي. د مچ ضلع مرستیال کمشنر کاشف نبی وایي دا پیښه د بولان په گشترینو میځای کې په داسې وخت کې سوې چې وایي ملیشا ځواکونه یې په یوه بله پیښه کې چې وسلوالو د پاکستان هوایي ځواک ته پر څلورو تیل وړونکو ټانکرو برید کړی و په جګړه بوخت وو او شاوخوا نیم ساعت یې ترمنځ د ډزو تبادله سوې وه چې د ملیشا ځواکونو یو سرتېری یې پکې وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. کاشف نبی د مسافرو د وژنې په اړه وایي قریبا یو ساعت زموږ ملیشا او لیویس سرتېری له وسلوالو سره په ځوابي ازو بوختو چې لامل یې د وسلوالو یوې بلې ډلې له موقع څخه په استفادې سره مسافر له بس راکښته کړل. له ځانه سره یې بوتلل او زموږ سرتېرو پر وخت ورونه رسېدل. په دغو پیښو کې 14 مسافر او یو ملیشا سرتېری وژل سوی، نور څوک نه دي وژل سوي. تر کومه ځایه چې د دا ډول پیښو د مخنیوي خبره ده، موږ نور ملیشا او لیویس سرتېری رابللي چې د دغو مسافر بسونو امنیت وساتي او بیا داسې پیښه ونه سي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ او والي یا ګورنر محمد خان اڅکزي د دغو مسافرو د وژنې پیښه په کلکه غندلې ده. د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دا پیښه په کلکه غندلې او د وسلوالو په خلاف یې د پراخو پلټونو امر کړی دی. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی د راخوشي سویو کسانو له خولې وایي د وسلوالو شمېر ډېر زیات و او د امنیتي پولیسو د ریشې اغوستې وې. هغوی وایي قریبا سل تنه وو چې د ملیشیا سرتیرو او د لویس پولیسو دریشۍ اغوستې وې. د بسونو چلوونکو چې بسونه ورته درولي، هغوی فکر کړی چې د ملیشیا او د تالاشۍ پوسته ده او مسافر تالاشي کوي. لومړی سړک تړلی، بیا مسافر له ځانه سره بېولي دي. دیارلس یې وژلي او هغه چې راخوشي کړي دي په هغوی کې لویس پولیس او د ډیرای غازی خان سرای کې ویونکي هم شامل دي. دا د ایالتي حکومت لپاره د چیلنج یو پیغام دی. هیله من یو چې د سیمې امنیتي ادارې او ایالتي حکومت به د اعلی وزیر په هدایت د وسلوالو په خلاف عملیات وکړي. د دغو کسانو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم پر مسافر بسونو باندې بریدونه سوي چې په اکثرو کې هزارو ته کم شیعه مسلمانان تر پیژندنې وروسته په ډزو وژل سوي دي. خو د پنجاب ایالت پر مسافرو باندې د بریدونو مسؤلیت اکثر د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو سازمانونو منلی دی.
لننګر هرڅخه عاشق الله په خپل اس ام اس کې وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان هوایي ځواکونه تقویه کړي. له نجراب څخه روح الله بیا په خپل پیغام کې لیکلي دي چې د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو له امله امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. امین لننګر هرڅخه اس ام اس استولی او لیکي چې برېښنا راغلی خو ویش ډېر سلو او یا ورو روان دی. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د غراس په اف ام سل 0.15 د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د لوب میدان ورسشي پروګرام لرو چې پکې په د افغانستان او نبی بیا د کرکټ ټیمونو په اړه هم د ورسي مسابقې چې اوس هم روان ده په اړه هم معلومات اوري. د غراس کور کله اونیس پروګرام هم خبرېږي. د غراس په د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې درته په سروبي او د افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې د ورستۍ او سیلابونو په اړه هم معلومات درکو. د معلوماتو له مخې لسګونه کسان د سروبي په سیلابونو کې مړ شوي دي او د غراس ګڼ شمېر کسان ټپیان دي او تر اوسه پورې که څه هم مرستې رسېدلي خو خلک وایي چې دوی نور مرستو او عاجلو کومکونو ته هم اړتیا لري. په دې اړه د ازادي راډیو د نوزي په خبرونو کې وروستي معلومات مه هېروئ. اوس هم له جانقال کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د پوز دوه افسرانو او د پولیسو یو جک پوړی مشر د هیواد په شمال د ګلګت بلتستان سیمه کې په یوې حمله کې ووژل شول. هندي چارواکي وایي پاکستانی عسکرو په کشمیر کې د لنجمانی پولی په اوږدو کې 15 هندي عسکر وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یمن کې د خپل سفارت ټولو غیر ضروري کارکوونکو او امریکایي اتباعو ویلي چې سمدستي له دې هیواد څخه ووځي او په سیمه کې د احتمالي تروریستي حملې پر وړاندې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د آذربایجان دفاع وزیر سفر ابیف په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګر سره وکتل. امریکا د متحده ایالاتو دوه سناتوران جان مکین او لینزی گراهام دا مهال په مصر کې دي او هڅه کوي چې د دې هیواد د سیاسي بحران لپاره د یو سوله ییز حل میندلو په کار کې مرسته وکړي. د جاپان په هیروشیما ښار کې په زرونو کسان راټول شوي او په دې ښار باندې د اټم بم د غورځېدو د تشپیتمې کلیزې یادونه کوي. او د امریکا د پوز د هغه افسر پوزي محاکمه چې د ټیکساس ایالت په فورت هود پوزي اډې کې 14 امریکایي عسکر وژلي وو نن پیلېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرم نوریدونکو په اوسنی پروگرام کې به اورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د لوی وچو په څلور ورځني او دوه ورځني لوبو باندې بوخت دي او همدارس به اورئ چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له 29 کلونو وروسته یو ځل بیا د پاکستان کوربه دی او تمه د پاکستان لوبغاړي راشي او افغانستان کې لوبو کړي. د دوه موضوعاتو په اړه باندې به رپورت او مرکه اورئ. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه چمتو دي.
د افغانستان د وشو ملي لوبغاړي د دوشمې پر ورځ د اسیا د ځوانانو په اووم دور سیالیو کې د ګډون لپاره د فلیپین مکتی ښار ته ولاړل. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل دا سیالي به د شپږ دېرش آسیایي هیوادونو ترمنځ په فلیپین کې وشي او له افغانستان څخه اووه لوبغاړي او دوه داوران پکې برخه لري. د دې سیالیو شپږم دور تیر کال په چین کې وشو چې افغانستان وکړای شول د نقرې په یوه او د برونزو په دوو میډالونو سره شپږم ځای خپل کړي. تمه ده په کاناډا کې میشت افغان سوکوهونکی آرش عثماني د نړۍ په بوکسینګ کمربند باندې لوبه وکړي. آرش عثماني چې اوس په کاناډا کې اوسیږي پنځه ځل قهرمان شوی او یو ځل په ټول امریکا کې هم قهرمانی لري. ښاغلي عثماني په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې تمه ده د آی بی ایف په کمربند باندې د اګست په څلور ویشتمه خپل لوبه وکړي. دا لوبه به د منځني وزن د اتل ارګینز مینډیس په وړاندې د امریکا په لاس ویګاس کې وي او آرش لیکلي چې له مخکې د لوبې ته پوره چمتو دی. له دې مخکې په جرمني کې میشت افغان سوکوهونکی د سولې لپاره لوبه په دننه کابل کې وکړه چې وکړای شول د نړۍ قهرمانی لکړی. او په نړیوالو فوټبال لوبو کې همدا چې درواني اونۍ په پیل کې آلماني ټیم بایرن مونیخ د انګلستان د منچستر سیټي په ماتولو د ایودي جام قهرماني وګټله. د یو اف ای پانی لمخې د پپ ګارډیولا شاګردانو په خپل کورنۍ دګر کې په یوې تهاجمي لوبې سره د توماس مولر او منجوکویچ په دو ګولونو سره منچستر سیټي ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې د منچستر سیټي یوازینی ګول الورو نګرودو تر سره کړ. ایټالوي اس میلان ټیم هم د برازیل ساو پاولو ټیم مات کړ سوې دریم مقام خپل کړ. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. را به شو د خپل پروګرام اصلي برخه ته. په سر کې به هم د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس سره زما مرکه اوري چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوی وچو په سیالیو کې د ګډون په خاطر ورسره کړی دی. له هغه مې پوښتلی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په څه هدف باندې د لوی وچو په دې سیالۍ کې برخه اخیستي او که چیرې افغانستان دا لوبه وګټي نو کومو لوبو ته به لار پیدا کړي. هغې په ځواب کې داسې ویلي:
د لوی وچو لوبه او افغانستان د دې لوبې په ګټلو سره، دا څلور ورځنۍ لوبې ګټلو سره، د پای لوبې ته ډېره بریده امکان لیدل کېږي چې دا لاره پیدا کړي او بیا په آیرلینډ کې او بل کوم هیواد چې هغه د لوی وچو لوبې ته لاره پیدا کړي، هغه سره موږ مقابل ته مخامخ شو. خو بل ارزښت یې په دې کې هم دی، د دې څخه وروسته چې کوم دوه ورځنۍ لوبې دي یا یو روزنی لوبی سی دی، دغه لپاره هم موږ ته د چمتووالي وخت راکړي. تاسو معلوم ده نمیبیا په خپل شرایطو کې ډیر سخت هدفونه ورکړي دي خپل مقابل لوري ته، حتی آیرلند ته ماته هم ورکړي ده. نو دا د موږ لپاره ډیره مهمه وسی موږ څنګه د غو لوبغاړو سره بلد شو یا یو پیژنو دغه تو په هون کې او تو په چون کې، دا په هغه لحاظ سره د موږ لپاره ډیر تازه خور لوبی دي.
دا کوم ټیم چې ورغلی دی هغه تکړه لوبغاړي حتما ورغلی دي، دغه سلیکشن هم څنګه کړی دی؟ آیا د نمیبیا شرایط هم په کتو سره دا کار کړی؟
موږ سیدا څو وخت مخکې یو میاشت دوه میاشتې مخکې موږ د سلیکشن پالیسی جوړ کړه. دغه په اساس نو هدف یا اساسي هدف د سلیکشن هم دا اوسي موږ کوم هیواد ته چې دغه د شرایطو سره مطابق باید لوبډله جوړه شي. تاسو وګورئ سنن هم د اوس لوب سره روان دي، په دې کې څلور تیز توپ چون کې موږ شامل کړي دي. هغه علت هم دا دی چې دغه شرایط د نمیبیا سي دي، هغه دي تیز توپ چون کو لپاره ډیر مساعد دي. همدا وجه اوسې څلور تیز توپ چون کې په کې برخه لري. نو موږ ټول سلیکشن هم په دې اساس کېږي، خو البته دا اساسي هدف ته خوده دي سره به موږ تمریناتي کیمپ ورته جوړو. د شاهد ویس په کابل کې دوی 15 ورځې تمریناتي کیمپ درلود چې څخه وروسته دوی فټنس یا د دې فزیکی جوړښت آمادګي همدارنګ د دې په د توپ او د وهنه او توپ چونه کې دوی ظرفیتونه په کتو سره ټیم انتخاب شوی ده. نو په دې هله سي دا په دروانو دوه ورځې لوبو کې هم خلو به وکړي.
دغه دوه ورځې لوبي تاریخونه حتما معلوم شي، تاسو ته به معلومی چې دا په کوم تاریخونه باندې کې دغه دوه لوبي.
او یو په هم دی اگست میاشتې دی او یو دی ولسم اگست میاشتې دی، او دواړه لوبې ان شاء الله په ژوندۍ بڼه هم د شمشاد تلویزیون له طریقه خبريږي. البته باید یادور شم چې افغانستان کرکټ بورډ د هڅو نتیجه ده چې موږ د آی سی سی نړیوال کرکټ شورا سره یو پروپوزل یا پیشنهاد هم لیکلی او تر څو دې ته قانع کړو چې موږ لوبې په ژوندۍ بڼه موږ وطنوالو ته زمینی مساعده کې او د هغه د پرمختیايي بودیجې د آی سی سی څخه په دې باندې لګښت کېږي چې هم د موږ له برکته نورو هیوادونو ته موز بازي ژوندۍ د ژوندو لوبونه خوند اخلي.
که دغه لوبې افغانستان وګټي بل دور ته به حتمن لاره پیدا کوي، او داسې ویل کېږي چې دغه لوبې دومره اهمیت لري چې افغانستان به حتی مستقیم هم لاړ شي د ورلد کپ لوبه ته. څنګه
تر ډیره بریده یعنی 50% امکانات دي شته، یعنی کچیر موږ دا لوبي ګټو د نیمبیا په مقابل کې او بیا د کینیا لوبی هم گټو نو دا امکانات دي چې موږ 2015 جام ته مستقیم لار پیدا کړو. خو وطنوال باید مایوس نه شي کچې موږ خدای نه خواسته لوبی بایلو هم یا یو نیم لوب کې بایلو بیا هم موږ د غوراوی پړاو لوبی لرو موږ بیا هم 2015 جام ته لار پیدا کړو. خو کچې دغه لوبی د نیمبیا لوبی کټو او د کینیا سره بیا لوبی کټو نو بیا موږ مستقیم 2015 جام ته 25 اوریز لوبه د سیمنګ ودی لومړی ځل لپاره لار پیدا کړو. خو د کینیا لوبنه هم دا لوبه ډیره مهمه پدې دي کله چې موږ پایلې مثبت وشي او شروع مثبت وشي نو فشار سیاغه د کینیا کې او شاید ډیر کم یو ملک دې سی بډیر اسانی سره بیا دا لار هم او مندو 2015 جام جهانی
یو دوه پښتنې سي لدین پراته یو دا چې د افغانستان میچ له پاکستان سره شوې د زینو اوریدونکو دا ویلو چې پاکستان سره کوم لوبه کېږي د افغانستان او بل د نبی ساحل د پلار پاړه دوی زینی پاخه کړی وي دغه پاړه کراته وي
پاکستان میچ خو د منګ وپان له طریقه او د منګ د فیسبوک له طریقه منګ اعلان هم کړو چې په 8 د دسمبر باندې ان شاء الله شلوریز لوبه کېږي دا د منګ لومړی شلوریز وي د بشپړ هواد سره د بشپړ غړیتوب لرونکو هوادونو سره او ان شاء الله د سریلانکا سره هم د منګ خبري روانه دي په دې وونه دنین شاید دغه نتیجه هم راشي او دا هم یو خه مثبت ګام پدې د سینې وازی مونږ ته یو وخت راغی چې مونږ له بشپړ غړیتوب لرونکو هیوا سره لوبي وکړو بلکې مونږ ته د چمتووالي لپاره چون په 2016 کال په وایلو کې جام جهانی هم دا یعنی او بل د غراوی پړاو د 2016 لوب لپاره هم دا د غو لپاره د تیاری لپاره هم یا چمتووالي لپاره هم مونږ ته خه کافی وخت راکړي بل تاسو د نبی دی والي سره بیرته راستنی دو یا کور تر بازیابی خبر وکړه افغانستان کرکټ بورډ په ډیر خوشاله دا او د دولتي چارواکو سره ډیر نږدو موږ په ارتباطات کې اوس ترسو د وخت په ناوخت د خبر واخلو د نبی پر روحي باندې ډیر مثبت تاثیر کړی تاسو دلسي نه په تو پچونه کې تر اوسه پوری ډیر لوغاړي هم سوځولې دي نو پروردګار دی وکړي چې د روحي هم داسې مثبت وساتي
د پروګرام په ورسته برخه کې به هم د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم په اړه یو ریپورت ووري په دې ریپورت کې ووري چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم له 9 کلونو وروسته یو ځل بیا د پاکستان د فوتبال د ملي ټیم کوربه ده د لوبه تم د افغانستان په ګول پروژه کې د زمري میاشتې په 9 نیټه وشي په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی ریپورت ته د افغانستان د فوتبال ملي لوبغاړي به د زمري میاشتې په وروستیو کې د پاکستان له ملي لوبغاړو سره د فوتبال یو رسمي لوبه وکړي د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم روزونکي یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان له فدراسیون سره تر خبرو وروسته دا د تک او راتک پړاو سیالي منل شوې ده
ما در طرف فدراسیون فوتبال افغانستان داده شد و طرف فدراسیون فوتبال پاکستان هم پذیرفته
د افغانستان د فوتبال فدراسیون له خوا د دې لوبې وړاندیز شو او د پاکستان د فوتبال فدراسیون هم ومانه چې تمه ده د سیالي درفت او برګشت په سیستم د اگست په 6 چې د اسد لن 9 سره برابر ده د پاکستان ملي لوبغاړي کابل تر شي خپل سیالي وکړي او د 2014 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه به افغان ټیم پاکستان ته ورشي سو د برګشت سیالي وکړي د افغانستان د فوتبال ملي روزونکو هم درځي ته چې ټیم په داسې حال کې له پاکستان سره لوبه کوي چې افغانستان په جنوبي اسیا کې لومړی مقام لري او تمه ده د پاکستان په څیر ټیم ته ماته ورکړي کغلی کارګر زیاته کړه چې دا یو رسمي او په معیار برابره لوبه ده او ریفریټوب هم د گاونډي هیواد تاجکستان ریفریان کوي دا چې د فوتبال فدراسیون چارواکي د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ډیره تکړه لوبغاړي په اروپا او امریکا کې مشت افغان مهاجر بولي نو د هغوی حضور هم په ټیم کې لډیر اهمیت ډک بولي تابان د دوی حضور ډیر زیات موثر دی ځکه تاسو شاهد یې ډیر ګولونه چې په جنوبي اسیا او چیلنج کپ کې شوې زمونږ د همدغه لوبغاړو له برکته دي چې په اروپا او امریکا کې مهاجر دي د افغانستان د فوتبال ملي ټیم په داسې حال کې د پاکستان له ملي ټیم سره لوبه کوي چې په دې وروستیو کلونو کې هیڅ کوم ملي ټیم له افغانستان سره په دننه افغانستان کې د لوبې لپاره زړه نه دی ښه کړی افغانستان چې په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې 130 مقام لري د لومړي ځل لپاره له 9 کلونو وروسته د پاکستان د ملي ټیم کوربه ده او دا په وروستیو څو کلونو کې لومړی بهرنی ټیم وي چې له افغانستان سره د لوبې کولو لپاره زړه ښه کوي د دې پروګرام په اړه خپل نظریات پښتون یو وړاندیزونه د ازادي ویب @refrl.org ایمیل ادرس لاره موږ ته لګل شي او همدارس د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه تاسو په خدمت کې تر بیا موزه صفی الله ستنګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي
اختر می محبوب رے جم ین زڑگی دے بابے
ار وخت پتی را د اختر لپاره د سیالي له وجې اسراف کول څنګه دي
دا ټول میاشت کې مثال زر لزر دول زر کار وکم هغه یو دم د کور مصرف سی هغه نه بسیج ټول روحي مشکلات سړی ته ور پیدا کوي
کچری د دوستانو په کور کې ډیر وخت پاتې شو هغه لکه مستند سره مخ کوو
مغرته دوری موري چا چرو نه ولا زما کالرم زال به شي خیره کنه غرمه تیر کړ نه زما دا به ما کې غرمه بم پات شوې تماس ګر بلاس
عمر زر خوم وایا موایا چې کورت زو عمر زر خوم وایا موایا چې کورت زو سچي مرور شا دسین د غړ شور خزو
تمثيل ټورام چمت شوې علم اکثر اوسي قدر من اوریدن کو د افغانستان اکثر خلک ډیر آیت نه لري هغه دومره پیسې ګټي چې په ډیرې سختۍ ضروري شین پر واخلي خو کله چې اختر یا کوم بل مناسبت وي د سیالي له وجې دومره مصرف کوي چې بیا یې قرض په ټول کال کې هم نشي خلاصولای یا هم کومې روپۍ چې روغ رنځور ته سپما کړې وي په هغه باندې ډول ډول میوي کلی او د کور وسایل اخلي کله چې ناروغ ورته پیدا شي بیا حیران وي چې لچانه مرسته وغوړي موږ له څو تنو داسې کسانو سره غږېدلی یو چې د هرې ورځې لګښت د همغې ورځې په مزدوري پیدا کوي و به ورو چې دوی کوم شیان اخلي او آیا د ستلو توانی لري کڅنګه
بادام دی کشمش دی پسته دی نخود دی سیمیان دی دا شوی ټول ضرورت دی ګن پوندوانه دی خټکش دی آلو دی شفتالو دی دوغره مړه دی هر شی دی تاسو یو یو لپاره موږ سم نشته چې خپل خرچه برابر کو کنه کور کوی واخله یا په سلو دی یا په 5000 روپے ماج بچ شي مارکیټ دی چې دغه سودا نه کی دا شل جن سودا جوړیږي کنه تب سے وقل میں زندگی نے مجھے رب توڑ دیا تو خدا جو ٹول تم ہوتا ہے
زیسے کہ اختر تا تم یہ وہی ورنہ موجود ہوں اللہ ہر سن تازہ میوے نا او لوچی میوے نا رقم رقم میوے ور دولا ورنہ سیالی پکار دا اختر کی خدا سے یار دوست راضی نو کنا ہونا کہ ہم نکی گیا دا سیالی اس اللہ رحم سیغ کال کی ودا شے ما کال کی بنئی دا خو بیا بلا خبر اچ
خلزان پر درته مچ مونږ همیشه هڅه دا وی چې څه زمونږ په وس کې بل د کورنۍ له غړو سره مشوره کوو چې نو چې شی ضروری دی به چې شی مونږ پخ کو څومره وچه میوه یا څومره نور شین پکار دي د دې خبره ده چې کله لګښت لخپل اندازې واوړي نو نتیجه به منفي
شل پنځه نفر یم ولکه د روزي خرڅم لرم اختر خویار پختر کې پرګاله میوه خویار ته وبال میوه خلاصه مونږ ورولین نه راشيږي میوه مزار کې قزم څوک شي نه راکې شوای خلم چې قرض را کولای خو موږ هم پیسې دی بیا به خدای پیدا کړی
مخه ته قرض کول او خپل خنه دا وادر سبق بیا ما پیسې غوړي وادر په مزوري خو څنګه جوړيږي ځل بنجار ته په سمساري خرڅوم په دا غبان د ورځې 1200 غټوم ګراني د ګنه د ورځې خرچه کیږي
ما ته مشکل ده زکه سب کار ما مثال زم د ورځې 500 یا 400 کار کوم دا ټول میاش کې مثال زر لزر 2000 کار وکم هغه یو دم کور مصرف سی هغه نه بسیج ټول روحي مشکلات سړی ته ور پیدا کوي
په ځینو کورنۍ کې بیا مېرمنې دومره څه غوړي چې د کورنۍ نارینه نشي اخیستلی د لوګر اوسنګي خطاب وایي چې بیا نو هم هغه وی چې جنگ جنجال جوړ شي
مثلا په کور کې فامیل شپږ نفر وو نفر دا هغه غټون کې یو نفر دا چې هغه یا مامور د دولت دا یا روزمز دا هر کار څه خو یعنی نشي کولی چې د خپل کور خواهشات پوره کړي د خپل د اولاد سره خلکو اخیس هغه شی ماته تیار سي او دا موږ نشو کولی ځکه چې موږ ماشونه کم دي دا مشکل هم شته اوس خو سیالي ده باید تمام هغه شو اخلي کوم خاص دی هغه د اختر د ورځې لپاره یا د پرموشن هغه موږ نشو پوره کولی وای د اخیری د تختلار یو جګ ده کنه دی کې مو راضي یا به وه یا نو
داسې هم شوي چې ځینو کسانو پیسې قرض کړي، دومره خوراکي مواد یې اخیستي چې اضافه شوي، خراب شوي او بیا یې لرې غورځولي. د سروبي اوسیدونکی جانان وایي چې دا کار بیا بیخي سم نه دی.
دا وچو میوو کې مثال نخود دي، ممیز دي، مثال بادام او پسته همدار خم ته کیک او کلچې جلبۍ دغه شیان آماده کوي، او نور تازه میوو کې هم د موسم مطابق کوم شی هغه آماده کوي. نو بعض خلک دی هغې ته وسه نه کېږي، هغه شی مصرفېږي هم نه، بیا اضافه سي بېژه مصرفي ګرمیم ده د ساتل ول نه یو بل اطراف منطقي دی. موږ زیاته برق نه لرو، خچالونه نه لرو چې دا پکې وساتل سي. کوم وخت کې خرابېږي مجبور یې لرې کړي ایسته کړي.
د لوګر اوسیدونکي اجي نقي په نظر په اختر کې د سیالۍ په ځای دی له بېوزلو کسانو سره مرسته وشي. په دې سره هم خدای خوشاله کېږي او هم د غریبو کسانو لاس نیول کېږي.
افغانستان په مجموع کې یو غریب هیواد دی، غریب وطن دی. نو له دې وجه نه دغه سیالیانې شریکیانې دا خلک ډېر پریشانه کوي. د اخترونو مسلې دي یا فرزان فرشونه دي، پردې دي، نو دوی همیشه په دې کې اصراف کوي. خلک ماته خر سړی وایي از مهم ښکاره سم اهمیت په سترګو ته ګوري، حتی چې په سود سره پیسې اخلي، خو خامخا دا سیالي شریکي کوي چې څومره ساده کوي هغومره به موږ راحت کړو. چې څومره کار ساده ونیسي نو هغومره به بیا دا نور خلک ورنزده کوي. پخوا به بس کلچې به وي او یا چای به و، بیا وروسته ورسره لږ زر نخود و ممیز پیدا وروسته بادام او پسته پیدا سو، وروسته بیا نور نو شر پیدا سو. اوس نو وچه میوه او تازه میوه او څنګه څنګه قندار کې څو وخت موږ ژوند کړی، هلته بیا دا نوشابي او دي شربتونه او دي داشان دي. څومره کېدای چې خپل د سخنډه کې خلکو ته ووخی چې زه خو دغه سیم انسان یم. یعنی که یو فقیر مسکین وای چې د ما کور کې بم لګېدلې دی، واړو یتیمان را ته پاتې دي، سیاسر را ته پاتې دي، کونډې را ته پاتې دي، نو غته لسیل جبر را باسي. او کله چې دوی داسې دي نمونه خان سیالي جای راسي، دوی بیا ډېر په جګ سر سر مصرفونه کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. یو بل مسله چې د اختر په ورځو کې د ستونزو لامل کېږي، هغه د دوستانو کور ته بې وخته ورتلل او ډېر نستای دی. لکه څنګه چې موږ غواړو د خپلوانو کور ته ورشو، ورکره کینو، له احوالی خبر شو، همداسې د کور خاوند هم غواړي چې خپل خپلوان وویني. نو که موږ ورته ناست یو، هغوی به څه ډول ورشي؟ د کاپیسا اوسیدونکی زمان وایي هغه مېلمانه چې ډېر وخت کینی سخت زړه ورته تنګ وي.
او چې زه خپل کور کې مې طاقت نه کېدم، دا مېرمن وزر چې شوی وای خپل کار څخه بایلار شم، خو مجبوره مالته ناستی که مېرمن چې شو خدا او که چې نشم خپل وخت مزای کی دوستان چې مونږ ته راځي مونږ هم باید تل تلار شو. یو ته دا دوستان چې راغله مالته ناستی زه ته کې وته کې چای راوړم ته میوه راوړم ناستی به مونږ وخت زای کی ودا رواجو نشته. نو هغه نس مېرمن چې راغله مونږ ته ډوډۍ مورې چای چرو نه ولا زما کار لرم زال به شي خیر کې نه غرمه تیر کړ نه زما به ما کې غرمه بم پات شوې ته مازګر بناسي.
له یو چا سره ډیر کې نسل او دغه وخت ځای کول د اسلام نظر هم سم کار نه دی. د کندوز اوسیدونکی غلام جان چې په دینی برخه کې زده کړې کړي په دې اکله وایي
کله چې صحابه به رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناستل نو بیا به ته ډېر وخت سره ناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دونه مه کېنئ چې دغه وخت ضایع کوي. نو دغه هسې چلته چې وزه لاړ شم چا سره کېنمه هغه سره کېنمه کېنمه هغه د بل دوست نه وباسمه نه، کافي وخت پورې ورسره کېنمه چې هغه ته م وخت ورکړمه چې هغه هم دوستانو سره کېني رابطه وکړي، تګ راتګ ورسره وکړي. دا یو پروګرام ځان سره وټکي د اختر ورځې زه د تا په وزه پوهېږمه چې زه تا سره کېنمه زه پوهېږم چې یاره دی دغه نه وخت لري نور نه لري، نو باید چې زه خپله لاړ شم.
په ځینو کورنیو کې بیا نارینه یو کس وي، کله چې میلمانه راځي او هغوی بیا ورځ تیروي یا هم شپه کوي، نو دا یو سړی به تر کومه ځای ورسیږي. د کابل اوسیدونکی شاولي وایي چې په داسې کورونو کې میلمه کېدل بیا ډېر ظلم دی.
بعض خلک داسې عادت لري چې قرار د چا خبره پلتره یو یا تی نه ځي، خپله ځان سره دا سوچو چې دلته به نور خلک هم راځي یا به دا کوټه پاکېږي، بل میلمه به راځي بل به راځي. داسې خلک دي چې نه تنګ وي. بعض خلک موږ ورته یو زری وایو کور کې ته نه وي او میلمه ته په کار ده. ځان سره دا سوچو کې چې ګوره که زه دلته کښېنم دا سړی خو دلته مصروف څه د کور سودا پاتې کېږي. او بعض خلک ډېر ښه عادت هم دا هم لري چې بس راسي مبارکي وکړي اتې ورته وایي چې دا نور کورونه هم پاتې دي بس ځم اتې داسې ولاړ شي. او بعضې خلک چې دي څوک پرې ځي کور والا نه تنګ کړی نو نه ځي. بعضې داسې بې وسه خلک مې خامخا ځان به تنګوي میلمه ته به یې راوړي. او میلمه ته هم دا په کار ده چې وضعیت په کتنې سره باید هماسې کردار ادا کړي. مخکې یو متل وو، یو سړی میلما دیو چا کر راغلی او بیا د کور والا ډیر تر پتنګ سوی بیا د میلما په کور کې امور پرې خو د کور والا ورته مسلات کړی چې راځي په دې باندې خبر کو چې مور د مړه د کولاړ سي نو څه کلم خبر سوی چې مور د مړه د نو کولاړ مور جنازه به دی ګورو کپن واړی دا شی اتیو کې نه سي یو مور مې مړه سن نو دا مې جی او دا مې سو
هغه کسان چې رسمي دندې لري هغوی غواړي چې د اختر له رخصتیو نه ډېره ګټه واخلي خو که میلمانه ډېر وخت کښېني ټول کارونه ګډوډ کېږي د ننګرهار اوسېدونکي فیضي په باور که چیرې د وخت په قدر پوه شو بیا نه خپل وخت او نه هم د نورو ضایع کوو
افغانان میلمه دوسته دي خو ځینې کسان د میلمه دوستي نه دښمني دوستي ته سړی راغلي خصوصا د اختر ورځو کې زیات کسان دي چې یو اتاق ولري یا به دوه اتاق لري ځینې میلمانه چې راشي هغه به ناست وي او نور ته به ځای مني که چیرته د اختر په ورځو کې داسې کسان چې فکر وکړي چې زم د اختر مبارکي دپاره باید دا هم فکر وکړي چې هغه به هم دوستان لري چا کره به ځي څوک به نور هم ورته راځي فقط چې لاړ شي سلام علیکم اختر مبارک شه دا نه چې شپې وړی نن هغه پرونی وخت نه ده هغه وخت وزګارتیا وه کارونه کم و اول زیاتره د دولت کسان دي هغه درې ورځې وخت لري په دې درې ورځو کې هغه غواړي چې ډېر کارونه نور ترسره کړي باید د هغه مزاحم باید نه شو
درنو دوستانو اوس تمثيل روټه اروپا تمثيل روټه کې د کسانو په کله خبري شوی چې له دوستانو نه موټر امانت غوړي بیا چې خراب ټکر یا هم ورکشي خپل په جنجال اوړي
وسړیا دغه ملګری ته د زنګ وو چې هغه موټر راولي او دروازه کې راته ودروي
خو زه د څه شي موټر بیا د څه څوري دلی دي
وای د څه شي موټر دغه ملګری چې د موټر فروشي لري څه بل لري
نو چې لري لري به زه څه په حکم
یو موټر ورنه راولا چې دروازه کې ولاري دا اختر خو چې موټر نه دی د دې دروازې نه بم قدم را باندې و نه خلی
او خو زه ملګری مې چې موټر فروشي لري خو موټر خرڅي نو دیتا خونه دی چه ما چه را گیزه بکی چه کری واهم
ده دره او رزو دی پاره ی امانت راولا زما دی نصیب وسوزی دی اخیستو سرای خونه گل بی بی خور می چنگ موتر ورطا ولرده پار اختر که یا موتر اخلی بل بدلوی یا واخلی دای رنگ خونه ده دای نپویگم دستی ده واقسی ده دی ما نصیب دی وسوزی دی تا سرمی نصیب خوری ریس
وای دی خپل برستنی سرم شه وغزوا
خوره دده پلوی مکوا پریده چه دا موتر راولی داوری خود زه قسم خورم چه زه پختر که نه تکسی که زم نه سرویس که
وام که زه لارشه کنه کرار کور که که نه زه پرده موتر نشم راوسته دا تکر لری دا چپکی دل لری دا خرابی دل لری دا ماشین جام که دل لری خواه دا خراب شده پیسی ورده ده کمکم
وی زه خدای مهربانه دا پیدا بی که
ګوره دا موټر به دی راوی خلکو ته به ځان ښکاره کړي چې زه دا د موټر لرم که دغه موټر د شپې چا بوتي دغه جواب یې څوک وایي ولې ضرورت یې څه دی
وې خورې دا د دونه خلکو نه ټکرېږي دا د دونه خلکو نه بیایي دا د موټر بیایي
دا دونه خلک خوی پویلي کې دروي ستا کور کرایي کور دی ته پویلي کوم ځای نه لري څه ضرورت یې څه تر موټر مخکې پیسې ټولې کړي کور ځان ته واخلي د کور د کلي څه ځان خلاص کړي
زا خوره که دی دا ورور و نه به شخصی کور خوانده سم او نه به دی موتر
او که دی تا دا مصرفی نو ما به انشالله ملنگی تا که نی
واه واه طول خبر پا ما بندی را واروی
دا ما ملامته و دونه مصرفی هم نده کری ام دا کور خستی مجبوره دا چه افتر آوری افتر دوری پخه که ما شمان دی افتر واز که خب بیا هم زدستای ما دا خلقو سر ام چشمی و سیالی دی نکیه دا چه پلانکه موتر لری زیر نلرم پلانکه دا کمیس لری زیر نلرم ام دا غده چه دا شد جوان خراب تی دا داست شد
و خوره دا خبر پا وار وار ما ورده کری خو کاش که دی مغزو تا وردلی و مغزو که زینی وله
وی وی چه در تا وایم خو گور سره یا دا غجای دی نخیی دا غنه نورز دی نخیی کال دو شپو تا بز پتا بندی موتر واخلم
گورا خزه لگ گزاره تو که لگ بزه اکم خدای میربانه ده چه ده خپل موتر خواندان شو خدا طلبی موتر مرا بانده راوالا
گورا سره یا مخ که خوزه کینم
و هم اقا ده ما پزه کینه خب بس خدای ده مونگ ده موتر راید
غر غرو دا شور نا دی خبر
سرو لمبو دا غرغرو دا شورنا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورنا دی خبر سرو لمبو دا غرغرو دا شورنا دی خبر سرو لمبو زما بچی لاد گودر رکی یادوی زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر دا خوک چی جنگ غواری دا جنگل زورن سرو لمبو د غرغرو د شورنا دی خبر سرو لمبو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران